السلام علیکم درنو ریدونکو په خیر راغلی ستړي مشي زه به خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا رکو راست پروګرام اوري
شنوندگان و بینندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام عرض میکنم احد عزیزاده هستم و خوشحال هستم که بازم در خدمت شما با خانم زیبا برنامه رکو راست میزبانی میکنیم البته ما این برنامه را به سفر وزیر خارجه ایران به افغانستان اختصاص دادیم.
بله قدرمن اوریدونکو خبر ده چې د طالبانو د حکومت د بارني چارو وزارت ویلي دي چې د ایران خارجه وزیر سید عباس رخچی دی او هیئت سره نن د یکشنبه په ورځ کابل ته رسیدلې ده او د رسیدو سره سم د افغانستان په خارجه وزارت کې د امیر خان متقی سره کتلې دي او بیا په ارکه هم د زنو چارواکو سره کتلې دي. نن د سپین خبرې په پروګرام کې د امریکا د نوي حکومت د سیاست پر وړاندې کې د دې دوه ملکونو دوه اړخیز روابط راسپړو وګورو چې زمونږ دوه تنه کارپوهان څه نظریات لري او څه تحلیلونه کوي.
بله ما از دو مهمان عزیز خود دعوت کردیم. بسیار زیاد تشکر که دعوت ما را قبول کردین. جناب وایس ناصری تحلیلگر امور سیاسی و جناب حکمت الله حکمت کارشناس سیاسی، ممنون از اینکه با ما هستین. حکمت صاحب شما ما پیشتر آواز آزمایش کردیم، صدایتان هم میشنیدیم. مال خواهی انشاءالله درست میشنیم شما.
بله دارم. عزیز عدس هم سلام. صدای شما را دارم.
تشکر.
سوال خوب در طولانه پا سر که داوی چه در کم ورزه نه چه طالبان پا 2020 که اگه سکیخ کابل تا او رسیده لو قدرتی اونی اولو در ایران و در طالبان و روابط داسی او چه بلاخره دوی مثلا خپل سفیران تبادله کړل په افغانستان کې په ایران کې تجارتی روابط لري تعاملات لري یعنی ځنې ستونزې شته بیا هم یعنی مثلا د اوبو مسله ده یا فرض که سرحد کې وي د هغه موضوع ده د دیوال مسله ده چې دوی په هغې باندې هم هغه خبرونه هم راغلي مګر نشر کړي دي یعنی هم ځینې مسلې شته او هم ښه روابط لري په خپلو کې اولین ځل د ایران یو خارجه وزیر افغانستان ته سفر کوي ځینې مسلې راغلي دي چې دغه دوه خواوې به په دغو دغو مسایلو وغږېږي نور نه پوهیږو چې اصلي هدف به د دې سفر څه وي دوی په څه شي باندې غږېږي نو سوال به راځي کو حکمت صاحب ته که لاسري صاحب ته څه وایي
میشه که از حکمت صاحب شروع کنیم باز سه بریم
ناصری صاحب بخنه غوارم دستی تاسی درازو د حکمت صاحب نظر او لاورو حکمت صاحب میره بانیو که
ډیره مننه سلامونه ورنه شتاسو تا عزیزاده صاحب تا ستاسو میلمان ناصری صاحب تا زما په باور باندې چې د ایران او افغانستان د نننۍ حاکمانو اړیکې د ضرورت اړیکې دي په دې معنی چې دا دواړه حکومتونه د نړیوالو بندیزونو سره مخ دي تر ډیره کچ پوری د امریکا د سیاستونو په مخالفت کې واقع دي او دوی کله کله ځینې مسائل د همدغه ضرورتونو په اساس باندې د تفاهم د لارې څخه حلوي هغه شپږ موضوعات چې د وزیر خارجه په سفر کې په ظاهر کې ورته اشاره شوې ده تر ډیره پوری مهم دي دوی بحث باندې کړی دي نن یې د ملا حسن اخوند سره هم په لیدنو کې دا خبره وکوله ولی مهمه برخه د دې لیدنې یا د دې سفر دا ده چې په امریکا کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره ایران او قسمن افغانستان ځانونه بیا هم د یو فشار سره مخامخ بولي د دغه سي فشار د مقابلې لپاره دغه دوه گاونډي حکومتونه غواړي چې په راتلونکي امادګي ولري هغه فضا چې په 2001 کې ایران د امریکایانو سره په همکاري درلودل او د طالبانو مخکنی حاکمیت یې راوپرځولې نن هغه فضا نه ده ایرانیان برعکس د اسلامي امارت چارواکو ته د اطمینان ورکوي چې په تاسو باندې فشارونه راځي امریکا ستاسو په مخالفت لري موږ به ستاسو سره ملګرتیا کوو د پردې تر شا دا ډیره مهمه خبر ده د دې ترڅنګ د اوبو ستونزه د دوی ترمنځ دوامدار است ده ولې د اوبو ستونزه زه فکر کوم چې د خبرو د لارې څخه دوی حلولای شي سرحدي ستونزه د مخدره موادو ستونزه ده مهمه خبره ده د په سفر کې دا ول چې اسلامي امارت د دوی څخه د خپل امنیتي ځواکونو د روزنې او د تقویه خبره کړې ده چې دا په حقیقت کې نه وي د دوی په سیاست کې و به ګورو چې تر څو کم ځای پورې دا پرمختګ مخ ته تللی شي
ممنون جناب حکمت صاحب ناصری صاحب به شما برمیگردیم میایم آقای حکمت یاد کردن که احتمال از این است که این دو کشور در حالت فعلی تغییر در امریکا هر دو کشور زیر فشار خود احساس میکنند. آیا رفتن وزیر خارجه یا اولین وزیر خارجه ایران به افغانستان زیادتر سر از این موضوع خواد تمرکز کنه که موقف خود با یا موقف مشترکشان در برابر امریکا واضح تر بسازن، و یا ای که رابط ذات البینی که مطور که ذکر شده دیگه مسائل مثل او سرحد و مهاجرین و اعدام ها و اینا خواد باشه؟ این تفاوتش باشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. با عرض سلام ادب و اظهار سپاس میتونم جناب عزیزاده صاحب گرامی خدمت حضور شما و بانو خادم گرامی و آقای حکمت همکاران تخنیکیتان و بیننده‌های خوبتان. سفر آقای هراقچی در نظر داشت تحولات اخیر منطقه در خاورمیانه و شکست‌های ایران و مشکلات بسیار عظیم سیاسی، نظامی، امنیتی که ایران به او روبرو شده و همچنان آمدن دوباره ترامپ به قدرت و مخصوصا رشد همکاری های طالب ها با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یک نوع دوری طالب ها فعلا از قطر و پیوستن به جبهه عربستان و امارات و بازی های پیچیده که در منطقه جریان داره، عراقچی را مجبور به این ساخت که برای چند ساعت فقط بیاید و عامل پیام باشد که به طالب ها مسائل آب و مسائل مهاجرین اینا اصلا و ارزشی و زور را نداشت که آقای عراقچی بیاید و این بحث ها را شروع کنه، بخاطر که این مسائل تکراری هست و کدام موضوع بسیار حیاتی برای ایران نیست. مهمترین موضوع امنیتی هست. تهدید است که ایالات متحده آمریکا ایران کرد و گفت که اگر اینا مسائل سلاح هسته‌ای خود با رضایت خاطر میتونن به حساب کنار بگذارن و یا تیارهای اسرائیل به دادشان خواهد رسید. تهدیدهایی هست که شاید میدان جنگ و کشمکش و خونریزی های بعدی ایران باشه و ایران از عقب جبهه خود، از قرائت تند طالب ها، از مخالفت های فکری و مذهبی و سیاسی که با طالب ها داشتن مطمئن نیستند و میخواید که حداقل برای اونا بگوید که شما در بازی مخالفت و مخاصمت با ما شامل نشین که ما در این مدت با شما بشکست و نریخت یک سیاست را پیش گرفتیم. موضوع شناسایی طالبان مطرح نبود. موضوع از این که یک مقام ارشد بلندپایه ایران آمد و برای طالبان مشروعیت بخشید مطرح نبود، بلکه مشکلات کلانی که پیش پای ایران ماندگی هست و تحولات هفته های آینده او را شاید ثابت بسازه. ایران خواست تا به رهبران طالبان پیام مقامات جمهوری اسلامی ایران بگویند که در میدان جنگ و مخالفت شما با ما به حساب طرف نشین که باز مشکلاتی برای شما هم شاید ایجاد شد. فقط پیام آقای عراقچی برای طالب ها مسائل امنیتی بود، دیگه مسائل اقتصادی و آب و گندم و آرد اینا بحثایی نبود که اینا ارزش سفر آقای عراقچی رو داشته.
درست. دینا مننه تاسی نویس نصیری سیب. محترم دکتر سیب، تاسی سه فکر کوی دمده خبرونو پلار که چی سبایی نشد شویدی طالبانو در خارجه وزارت یا مامور لخری دست ویلشی بیدی زاکر جلالی چه آقا وی چه در عراقچی پا سفر بانده دیدی دوارو هوادونو علی که کولشی یو نیوی پراو تا داخل شی دایا و جمله دلتا او ناصری سه دیر تکی بیان کرل دیر خطی که بیان کرل چه پسی ما که دا کمر لوبا چه روانه دا نیوی لوبا دیدی پا خاطر بانده ایران د ایران خارجه وزیر شتله ده صرف دا غوړي چې دوی ته ووایي چې ګوره ستاسو د پام وي په سیمه کې دغه حال روان دی چې تاسې به زمونږ او د امریکا ترمنځ چې شخړه او جنجال وي نه داخلیږئ. ته فکر کوې چې طالبان به دا خبره ومني او که چیرې دوی دواړه سره همداسې وي دوی څه کولی شي په دې منطقه کې که چیرې امریکا غواړي چې ایران ته د امنیتي مسایلو په برخه کې مشکل پېښ کړي یا هغوی خبر ونه مني مشکلات پېښ شي؟
زما خپل تحلیل دا دی چې لکه ایران چې تشویش لري، افغانستان هم تشویش لري د امریکا د دخالت څخه. دغه نن تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر خبرې په ډېرې بې شرمۍ سره واورېدلې چې ول موږ به هغه انعام چې پر بن لادن مو یې شوی پر طالبانو پر مشرانو به ډیر کې شو هغه امریکا چې شرم نه لري د افغانستان څخه وتښتې د جمهوریت یې سقوط کړی میدانونه و تیارې پریښو ولاړله اوس بیا داسې تهدیدامې خبرې کوي طالبانو ته دا سور څراغ دی د پردې تر شا تر ځای پورې چې زه معلومات لرم اړیکې مې نیولې دي ډېر څه مطرح دي د طالبانو د ایران د حکومت ترمنځ د دخالت په صورت کې کېدای شي چې دا دوه هیوادونه یو د بل سره پوځي همکاري زیاته کړي په دې معنا هغه پرمختللی تخنیک چې ایران په اختیار لري کېدای شي چې افغانستان تر یرغل لاندې راځي بیا امریکا دخالت کوي دوی په اختیار کې ورته ورکړي بل موضوع چې د په سیمه کې د داعش موضوع امریکایانو بیا پر هغه باندې د بایدن په وخت کې لا سرمایه گذاری کړې ول د پاکستان د پوز په سلسله باندې د دې څخه افغانان یا د افغانستان اسلامي امارات ډېر ویر لري ایران د پخات خو ویر درلودل په دغه اړوند باندې هم دوی د ګډ کار لپاره په وخت چې د خپل امنیتي ځواکونو د روزنی خبره کوي یو برخه دا د چې دوی باید د داعش په وړاندې باندې د ایران تخنیک او امکانات افغانانو ته په اختیار کې ورته ورکړي بناً زما په باور باندې چې د امریکا پوځي استخباراتي دخالت په دې سیمه کې دغه هیوادونه حکومتونه لکه د افغانستان وسنۍ چارواکي او د ایران دا نور هم سره نږدې کوي ولی دا مه هیروي چې افغانستان خپل ځان ته سیاست لري دا هغه سیاست چې اوس د طالبانو دی هغه اقتصادي سیاست دی هغه څه ډېر پوری د دخالت سیاست نه دی مګر کېدای شي د پوځي سناریو درامخته کېدو سره دا سیاستونه تغیر ومومي پر ځای اشاره ول چې ایران تر فشارونو لاندې دی په سیمه کې په نړیواله کچه باندې یدای شي چې طالبان وسیله وګرځي چې د ایران مناسبات د نور نړۍ سره د هغه جملې څخه د عربي هیوادونو د سعودي او د اماراتو د نور سره نور هم سره رانږدې کې د بل لور څخه تاسو ویني چې په دې سیمه کې یو ډول ائتلاف موجود دی په پټه باندې چین روس منځنۍ آسیا ایران قسمه حتی هندستان د دې هڅه کې دي چې دا سیمه نور د امنۍ لپاره سره یو موټی کې او طالبان په دې کې تقریبا مرکزی رول لوبوي هغه څه چې طالبان اړتیا لري هغه دا دي چې د دوی نړیوال مشروعیت د دوی د تجدید ته د وتل دي د دوی اقتصادي ملاتړ دي اوس ډیره پوری د شاغلی ترامپ په پالیسی پوری اړه لري چې لکه خپل شعار چې د تاکونو په وخت ورکړی ول چې دای په کشمکشونه جګړې ستونزې راکموي که په دغه سیاست مخته ولاړ شي بیا د ایران نفوس په افغانستان کې نور هم محدودیدلای شي او امریکایان به هلته د دوی په وړاندې باندې کېدای شي چې د مثبت سیاست په درلودلو سره نور هم وکولای شي چې خپل دریت تقویه کړي
مننه تاسو ته وګورئ چې ناصری صاحب
جناب ناصری صاحب نظر شما هم د مورد می خصم چیزی که جناب حکمت صاحب گفتن ولی در واقع با در نظر داشت یک خلایی که در روابط ظاهرا در روابط بین طالبا و پاکستان ایجاد شده کشمکش های بین دو طرف البته لفظی و بعض هم فیزیکی شما فکر میکنین که ایران در پی گرفتن یک نوع از رهبری در منطقه باشه که جای پاکستان هم پر بکنه و یک تعداد از کشورهای منطقه را با هم بر اساس فشار که بیشتر حکمت صاحب یاد کردن یک جای بسازه و رهبری را به دست بگیره؟
ایران در موقعیت اقتصادی، سیاسی، امنیتی نیست که فعلا با شکست های عظیمی که در سوریه، در عراق، در لبنان و حتی رابطهش با روسیه و یمن تقریبا قطع شده میور مقاومت که ایران از او حمایت میکرد و به حساب همو افتخارش بود در هم شکسته و جنگ به سرحدات خود ایران رسیده و امروز موقعیت خود دولت ایران در حالت تدافعی قرار داره. مسئله رهبری و کسب رهبری و رقابت او موضوعات بود که 40 سال پیش شعارش هم میداد. امروز ایران در شکل تعرضی نیست بلکه شکل تدافعی قرار داره از هر نگاه و موضوعی که تهدیداتی که از افغانستان به ایران است به عین شکل امو تهدیدات به پاکستان است، امو تهدیدات به آسیای میانه و تمام کشورها هست. ببینین در فرمات مسکو آخرین نشستی که بود سال گذشته یک ماده آمد در بند قطعنامه که از زیر ساختهای نظامی که توسط کشورهای خارج یا بیرون ساخته میشه و حمایت میشه ما انتقاد میکنیم و اظهار تشویش میکنیم. همین مسئله را در کنار مسائل رشد تروریسم و حمایتشان و حضورشان در افغانستان که در کنفرانس های شانگهای بار بار تکرار شد در فرمات مسکو ببینید همین مسئله، همین نقطه به اندازه مهم است که ایران، روسیه، چین در فرمات مسکو در کنار پاکستان و غیره نشستن و اظهار میکنن که زیر ساخت های نظامی که در افغانستان برای طالبان ساخته میشه توسط کشورهای ثالث مورد تشویش ما هست. بنابراین بازی بسیار پیچیده تر از اوست که ایران متحد طالب ها شود، بلکه ایران از طالب احساس خطر میکنه، پاکستان احساس خطر میکنه و بازی ایالات متحده امریکا هست. با قدرت رسیدن طالب بازی امریکا بود، سپردن قدرت برشان یک بازی بود و همون ترامپ که توافقنامه دوحه را امضا کرده امروز آمده و میخواهد که به حساب با همکاری طالب هم با پاداش گرفتن از همون توافقنامه و دوباره به قدرت رساندنشان در بازی های بزرگتری که مسائل امنیتی منطقه هست، مخصوصا مسئله سرنوشت ایران و دولت آخوندیش هست، آخرین میخ و تابوت ایران باید بنوازن و طالب در این بازی ملیشاهای بازی شونده امریکا هست و قسمی که نه مسکو حاضر به شناسایی طالب است، نه تهران است، نه دلی هست، نه پیکینگ است. همه ای کشورهایی که با طالب تعامل میکنن به اصطلاح این تعامل از روی مجبوریت است، از روی به حساب زیر کنترل داشتن وضعیت افغانستان است، به خاطر که افغانستان زیر کنترل طالب ها و صادر کننده تروریسم، افراطیت و خشونت و بی‌ثباتی. 5 قدرت بزرگ منطقه، 4 قدرت اتمی منطقه با بازی ایالات متحده امریکا مبدل شده و طالب خودش یک تهدید است و بنابراین تعامل این کشورها و دید و بادیدها نه به خاطر شناسایی و به رسمیت شناختن و به حساب اینا را تقدیر کردن و تمجید کردن است، بلکه میخواهند که او طالبی که عربی دست امریکا باشه از او جلوگیری کنند، به خاطر که طالب شمشیر است که میتونه به شکم هر یک از این کشورها فرود بیاید و از عقب و خنجر باشه که به منافع ملی و منافع امنیتی از این کشورها به حساب یک ضربه وارد
کنم. تشکر جناب ناصری سپس شما و حکمت سبت تحال. بیان که مشترکن به یک پیام گوش بتیم، بعد از او صحبت دنبال میکنیم.
هایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبری یا روکو راست پروگرام قدر مرا اوریدونکو مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او بیا روس اساس غږ پروگرام کې خپل نظریات څرګندوي. نن موږ افغانستان ته د ایران د خارجه وزیر د سفر په حق لږیږو چې عراقچی افغانستان ته تللی دی، کابل کې د طالبانو سره کتلی دي، متقي سره او ملا حسن اخوند سره دوی په یو لړ مسایلو غږیدلی دي. خو دا مسلې همیش په دې تیرو 3 کلونو کې هم روانې وي او دوی سره لیدو کاته کول، خو دغسې یو لوړ رتبه مامور چې د ایران هلته تللی دی، په دې کې ډېر سوالونه دي هم اوریدونکو ته او هم موږ ته چې په دغسې یو وخت کې چې ترامپ دغه شلم باندې دلته په امریکا کې د جمهوري ریاست لوړه وکړه او په کمپینونو کې هم ځینې څرګندونې کړې وي د ایران او د منطقې په هکله، موږ غواړو په دې باندې د خپلو کارپوهانو نظر واخلو چې د دې سفر اصلي هدف لکه څنګه چې زموږ محترم میلمه وویل چې د پردې شاته څه خبرې روانې دي، په دې باندې غواړو د دوی نظریات واورو. حکمت الله حکمت صاحب او وایس ناصری صاحب په خپرونه کې دي، تاسې د دوی تحلیلونه او نظریات اورئ. د ناصری صاحب په اجازه حکمت صاحب سره دا سوال مطرح کوم چې سید چې د سوریې د حکومت د سقوط نه وروسته، د بشار الاسد حکومت د سقوط نه وروسته په منطقه کې د ایران ملاتړي وځبل شول، ایران ماتې وخوړه کومه دفته پاره چې هلته ډلې تقویه کولې، او د منځني ختیځ حالات د فلسطین او د اسرائیل مسله چې الته په خوشا دي ټول حالات ته وګورئ. لبنان هم چرن دې ته چې وګوري تاسو دواړو د خبرو کړ چې ایران په داسې حالت کې نه دی چې مقاومت کوي، که مثلا د امریکای له خاطر فشار لاندې راځي، خو دوی غواړي چې د طالبانو سره لاس یو کړي. طالبان په خپل پسر ډول یو موقف کړي چې دوی به وکړي شي د ایران سره په یو حالت کې یا شخړه په حالت کې کومک وکړي. ناصری صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه، ویل چې ایران په سوریه کې او یمن کې ماته خوړلې ده او جنگ د ایران سرحد ته رسیدلې ده. دا څومره خطرناک جنگ ده، څومره به خطرناک وي، دي عواقب به سوي خصوصا افغانستان ته. حکمت صاحب،
دا سیمه اوس د منځني ختیځ خرابې خو باندې یو داسې سیمه ده چې د لوی ابر قدرتونو د نوی سړې جګړې دګار ګرځیدلې، لکه په تیر کې چې د سړې جګړې ګرم دګار وګرځیدلې، او په همدې سیمه کې خصوصا د افغانستان په جغرافیا کې شوروي د غرب په وړاندې باندې ماته وخوړله، امپراتوري د منځه ولاړه. نن هم دغه تضادونه هم داسې په شدت دي. تیر اونۍ د پوزیشکان سفر مسکو ته د پوتین سره لیدل او د ستراتیژیکو اړیکو قرارداد امضا کول دا د ایران د سیاست د تقوی په معنا ده. که امریکایان او اسرائیل وغواړي چې ایران تر فوزی فشار لاندې او یا یرغل لاندې راولي، زما په باور باندې چې دا سیمه د اور و کومې تلویجه دا خطرناکه بازی ده. امریکایان باید پوسی چې امریکایان نور هغه قدرت نه لري چې یوګوسلاویا په دوژخ بدله کې لیبیا واخلي، اشغال کې ثروتونه چور کې، عراق واخلي، د منځه یوسي، سوریه اشغال کې، افغانستان اشغال کې. امریکا یا د ترامپ په وجود کې نجات مومي او یا د شوروي د امپراتوري غوندي ټوټه ټوټه کیږي، ځي د منځه څخه. ځکه نو زه باور لرم چې د ترامپ په نوي سیاست کې په دکتورین کې داسې څه چې هغه پر ایران باندې پوځي يرغل وي یا پر افغانستان باندې پوځي يرغل وي، داسې څه به ونه لري، ځای به ونه لري. د فشارونو سیاست، د اقتصادي بندیزونو سیاست تر ډیره پورې دوی کارابو دا کې دا چې وکړول سي، هم د ایران په وړاندې باندې، هم د افغانستان په وړاندې باندې. ځکه دغه دوه هیوادونه کوشش کوي چې خپل اقتصادي اړیکې دومره تقویه کړي چې بندیزونه نور هم باندې راځي، چې حد اقل د دوی د ژوند او د روزمره چارو د پاره دومره نوي چې دا ولوسونه د دغه حکومتونو په وړاندې باندې نور هم راو پاروي. راځو چې خبرې ته ځینی سازشونه په نړیواله کچه باندې د پردې تر شا کېږي. تاسو سوریه وویل، په سوریه کې د القاعده د رهبری نم کس د امریکا، روسیه، ترکیه، ایران، عربي هیوادونو په مستقیمه موافقه باندې قدرت ته ورسید. همدغه د القاعده د نهم مشر په مشرۍ باندې حکومت د امریکا پلاوی هم ورته ورزي، د اروپایانو د هم ورته ورزي، ښه اړیکې ورسره لري. په سیاست کې تور او سپین نشته، په سیاست کې دایمي دشمن او دایمي دوست نشته. نو که د القاعده سره اړیکې جوړولای شي امریکا، بیا د طالبانو سره ولې نشي جوړولای؟ حتی دغه ایران سره ولې نشي جوړولای؟ که چیرې نوې سیاست د امریکا په سیاست کې خلک انتظار لري چې هغه اقتصادي محور وي او د اړیکو وړتیاوي او د جنگونو راکمول وي، نو د څو نقطو مهار کول د امریکا د لپاره پرشتینی توګه باندې ډیپلوماټیک او اقتصادي بریا ده. د چین سره باید د تایوان داستان ختم کړي، د روسیې او د اوکراین داستان باید ختم شي، په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د وحشتونو مخنیوي باید ونیول شي، د فلسطینیانو د مظلومو ولسمو په وړاندې باندې، په افغانستان کې د ترهګری سره د مبارزې لپاره او د یو ملي حاکمیت رامنځته کولو لپاره د قطر پروسه باید بیا شروع شي. کوم څه چې امریکایان مکلف دي، چې د ترامپ په وخت کې له کومه چې عزیزاده صاحب اشاره ورته وکوله، شروع ولله بعد تکمیل سي. کدا سیاست تولاړ سو، بیا نو ایران په دغه سیمه کې مثبت ځای درلودلای شي. بغیر له دې څخه ک ایران د خالد د سیاست څخه کار واخلي چې د افغانستان حکومت حمایت کې د یو بل گاونډي په وړاندې باندې یا د امریکا په وړاندې باندې، زما خپل باور دی کوم پیژندل چې زلرم طالبان د داسې سیاستونو قرباني نه کړي. طالبان پوهیږي چې د امریکایانو سره اړیکې دوی ته څومره مهمه دي، څومره ستراتیژیک اهمیت لري، د امریکا سره په دوستي کې دوی خپل اقتصاد او نړیوال حیثیت وړ به ولای شي، ولې ایران هغه څه نشي ورکولای د طالبانو حاکمیت چې امریکایان او یا نور نړیواله برخورتونه ورکولای شي.
مننه
حکمت صاحب. ناصری صاحب، در هر مذاکراتی که بین به سطح وزیرای خارجه حتی یا بالاتر صورت میگیره، یک چیز واضح است، بر اساس منافع ملی و بعضا به حساب امتیازگیری از یکی دیگه میشه. شما پیشتر از نگرانی های امنیتی منطقوی یاد کردین، ایران نمیخواید که افغانستان همطور برای خود روان باشه، میخواید زیر نظر داشته باشه، ایش رابط نزدیک باشه که به گفته شما از پشت خنجر نخوره. مثلا در مقابل چی؟ ایران در مقابل چی افغانستان زیر کنترل داشته باشد؟ چی گونه داره که مسائل تجارتی و مسائل پناهنده و به گفته شما خونه ها هست دیگه چی میتونه؟
ایران قدرت بزرگ اقتصادی منطقه هست، با وجود که زیر مشکلات کلان است، یک کشور دارنده، سیومین کشور دارنده نفت در جهان است و در اوپک قدرت کلان است. ایران از نظر تکنولوژی جنگی ثابت ساخت که با وجود تحریمایی که بوده حتی روسا را در جنگ اوکراین کمک کردن و به حساب از نظر ساختار نظامی و قدرت نظامی بزرگترین قدرت در منطقه است بعد از روسا. ایران قدرت هست و مقایسه افغانستان اگر ببینین ما شاید 50 بار از ایران که در تمام مناسبات ضعیفتر باشه. ایران میتونه به حساب به طالب ها مشروعیت بین‌المللی بده، اولین کشور باشه که اینا رو به رسمیت بشناسه و بگه که ما حمایت میکنیم، در کنار دیگه کشورها رو قناعت میدیم و یک اقدام دراماتیک باشه. ایران میتونه که در این قسمت بازی کنه، ولی رقابت های شدیدی که با کشورهای عربی داره و سوء تفاهماتی که هست و صدور انقلاب شیعیزمی که ایران میخواد صادر کنه و تهدیدهایی که به حساب کشورها را در 40 سال پیش میکرد، مخالفت‌های عمیق قرائت مذهبی میان ایران و طالب‌ها موجود است. در ابتدای حاکمیت دور اول طالب‌ها کشتار 8 دیپلمات ایرانی و کشتار یکاولنگ و کشتار مردم بیگناه در مزار و به حساب هم نسل کشی که طالب ها میکردن، حتی بعضی رهبران طالب ها فتوا میدادن که اهل تشیع مسلمان نیستن. بنان مشکلات کلان از نظر قرائت مذهبی و از نظر خواستگاه های فکری میان دو طرف موجود است و این تعصبات عمیق مذهبی و فکری باعث عدم اعتماد دو طرف است. ولی از نظر از اینکه اگر این دو قدرت با هم کنار بیاین، یعنی امریکا در پی دور نگاه داشتن تمام کشورهای اسلامی هست و چیزی را که پیشتر آقای حکمت گفت که آقای ترامپ علاقی برای مداخله نداره، امروز وزیر خارجه امریکا اعلان کرد که ما جایزه هایی را که به حساب سر رهبران طالبان هست بیشتر از جایزه که بر بن لادن گذاشته بودیم خواهیم گذاشت. یعنی زبان جنگ است، تهدید است و همچنان حرفای که مسائلی که مسئله به حساب تحریم‌های بیشتر بر طالبان هست، قطع کمک‌ها هست و غیره و غیره، اینا متأسفانه ادبیات گفتاری دولت جدید ایالات متحده آمریکا نه تنها در جهت افغانستان بلکه با تمام جهان در تمام جهت‌ها متأسفانه شکلی است که همه جهان منتظر تحولات بعدی است که واقعا انکشاف اوضاع به کدام طرف میره. متأسفانه و بدبختانه در همه طور یک شرایط گنگ و پیچیده رهبران نظامی طالب‌ها مانند حقانی، مانند آقای وثیق، همون روزی که اعلان میشه که رهبر طالب‌ها به حساب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و حقوق بشر و غیره محکوم است و همچنان قاضی القضات شد، میبینیم که با وجود تحریم هایی که بر آقای سراج الدین حقانی و آقای وثیق است، این دو نفر سفر عاجل و امارات متحده عربی میکنن و با امیر متحده میبینن. بنابراین این بازی که بر رهبران طالبان تحریم ها وضع شده و تحریم های بیشتر وضع میشه هیچ ارزش نداره. اینا متاسفانه در بازی پیچیده که در منطقه جریان داره، بیشتر گفتم که در داد و ستد سیاسی و نظامی قرار دارن و طالب ها ملیشه هستن که میتونن بر هر کشوری که به اینا بیشتر به حساب امکانات تهیه کنه در خدمت از او باشن، در خدمت تا امریکا باشند، در خدمت روسا و چینایی ها باشند. بنابراین همه این کشورها میدانند که در افغانستان یک بازی پیچیده بعد از به قدرت رسیدن طالب جریان داره و بر جریان طالب ها و حرکت طالب ها و امارت اسلامی شان هیچ دولت منطقه و هیچ کشور اسلامی و غیر اسلامی اعتماد نداره و طالب ها متاسفانه هم توازن فکری ندارند و یک سیاست روشن و مدون ندارند. بنابراین اینا من حیث یک گروهی که در خدمت هر کس باشن قرار دارن و در تحولات بعدی، انکشافات بعدی منطقه و امنیتی منطقه نشان خواهد داد که به شکل دراماتیک طالب ها در کنار کی قرار می گیرن و به نفع کی در به حساب امو قلم و قدم خود
مننه مننه وایس نصری صاحب محترم کور ودان. دکتر صاحب حکمت الله حکمت، تاسو مخکې ویلی چې دا به د طالبانو په ګټه وي چې د امریکې سره همکاري ولري. تاسې دا خبره مخکې وکړه. د ایران او امریکې ترمنځ اصلي مسله د ډېر وخت راهیسې د دغه اتومي وسلو د انکشاف او د سنترفیوژونو د انکشاف مسله ده چې وایي باید تاسې بند کړي، او هغه د نتانج اتومي اډه ده چې یو ځل پې هغه بی پیلوټه الوتکو هم برید وکړو تیر وخت که دغه مسله د ایران او بخې د ایران دا مسله که د امریکې سره حل شي، فکر کوي حل کیدونکې ده یوه، او که چیرې حل شي فکر کوي د سیمه کې به دغه امنیتي تشویشونه رفع شي، خصوصا د هند او بخې پاکستان، افغانستان، ایران دغه مرکزی آسیا هیوادونو دغه منطقه کې چې تاسو مخکې ویلي چې دا خطرناکه بازی ده او ویلي چې دلته شاید جنگ پیښ شي، وایس نصری صاحب ویلي چې جنگ د ایران سرحد ته رسیدلی.
تر ډېره پورې دغه سیمه د دغې سیمې ولسونه حتی حکومتونه په خپله سیمه کې د جنگ پلوي نه ده. د نړۍ تاریخ یو ثبوت لري، هغه دا چې په اروپا کې، په آسیا کې جنگونه امریکایانو شروع کړي دي او د دوی د دې جنگونو څخه دوی تریلیونونه ډالر پیسې بلاندې کړي دي. د 1922 څخه چې امریکایانو پر جنگ باندې سرمایه گذاري کړې ده، په بیا په لومړۍ نړیواله جګړه کې، بیا په دومه نړیواله جګړه کې امریکایان اوس هم دغه پالیسۍ لري. هغه امریکایي کمپنۍ چې د لویو سلاو د کوچنیو سلاو تولید کوي، دا په حقیقت کې د یوې مافیایي حال کې په اختیار کې دي. دوی د جنگ د رامنځته کېدو پرته ګټه نسی کولای، ځکه نو دوی جنگونه جوړوي. دا جنگونه تر ډیره پورې استخباراتي وي. دغه اوس چې زه ستاسو سره بحث کوم، د امریکا په مستقیم مصرف او پیسو باندې په افغازیا کې، په ګرجستان کې، په سلاوینیا کې، په رومانیا کې، د امریکا په مستقیم دخالت، د سی آی ای په مټو باندې مظاهری او د هغه ځای د حکومتونو در پرځولو سیاست جریان لري. همدغه سی یو څه چې امریکایانو په 2014 کال کې په اوکراین کې وکړل او د کودتا په سلسله یو حکومت رامنځته کړل. بنا ان که امریکایان وغواړي په دې سیمه کې د جګړې لپاره امریکایان وسایل لري، مګر دا مه هېروي چې نړۍ ډېر تغیر کړی دی. ما په یو بل بحث کې عزیزاده صاحب د بریکس غونډه ول، ما ویل چې د بریکس غونډه وزن لري، د ملګرو ملتونو منشي ورته ورځي. دا خبره ویل چې دا منشي نه دی معلوم چې وربسي، مګر په ماغه سهار باندې د ملګرو ملتونو منشي د بریکس غونډه ته ورغلل، الته وینا ورته وړاندې کړل. بنا ان نړۍ ویشل سوی ده، امریکا یکا تازه د میدان نه ده. امریکا نن پر ټولو مسایلو باندې د پیکړې صلاحیت د لاس اور کړی دی. د سړې جګړې را وروسته امریکایا دا صلاحیت درلودلی که چیرې خپل جنگي او وحشانه سیاستونه په اقتصادي او ډیپلوماتیک سیاستونو باندې بدل کړي وای. تاسو باور وکړئ د نړۍ هرې ګوښې ته چې ورځي، دغه اروپایانو سره ځکه شنم د سیاسيونو سره د امریکایانو څخه تر پزې پورې را رسیدلې دي چې جګړه، د جګړې څخه پیسې ترلاسه کول، د نورو ثروتونو چورول، او بنا ان که امریکایان وغواړي د امریکایان د ایران په شاوخوا کې او یا د ایران د ګټو ضد د جګړې امکانات لري، مګر دا امکانات ډیر محدود شوي دي. کوم وخت چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات بریکس ته ورځي، د امریکایانو د پاپشاری سره سره دا معنا لري چې په منځني ختیځ کې د امریکایانو لپاره یوازینی ادرس چې پاتې دی هغه د اسرایلو حکومت دی. زما خپل باور دا دی چې که دغه ولسونه، دغه ملتونه د امریکایانو سره د ډیپلوماتیکې پالیسۍ په سلسله باندې کښېني او ورته ووایي چې جګړه د حل لاره نه ده،
بیانو کېدای شي چې امریکایان قناعت وکوي د امریکایانو لوی بانه اغلی خادم پروریزم ولو زه په افغانستان کې موجود ولم چې امریکایانو الته حضور درلودلې د کورنی چارو په وزارت کې ولما کله به د یوش د لستون ترتیبول او ورکول نمونه به ورکول د کلو سیمو نمونه به اخستله نن په افغانستان کې څه بیا د خلکو سره اړیکه لرمه پښتنه ځنې کومه دغه یو شدلی وجود نه لري یوازې د داهش خراسان په جده د چاغم د پاکستان د پوز د اډوت خرازي چې د امریکا د په مالی املاتړ باندې حالته فعالیت کوي بنان ویلی سو چې د امریکایانو حضور په هر ځای کې په حقیقت کې د ترهګری د راپیدا کېدو او د جګړې د اور بلولو سبب سوی دی زما خپل اوس باور دادی هله می هم داده د امریکا د یو هوښیار ملت په توګه باندې چې ولې ترامپ ترایا ورکړل چې امریکایان د نور په نړیواله کچه باندې د جګړو د تهدید د سیاست خلاص واخلي امریکا ډیر څه لري د اقتصاد د نوې ټکنالوژي د دیموکراسي په سلسله باندې چې په نورو ملتونو باندې خپل ارزښتونه تر ځای پوري چې د منلو دي ومني نه د زور په سلسله باندې ایرانان او افغانان به بیا هم د امریکا د فشار په مقابل کې نورم سره نږدې شي چې امریکا په دې سیمه کې دخالت وکوي زموږ په سیمه کې د امریکا یوازینی تهید ګډاګي لاسپورت استابلیشمنت هغه د پاکستان پوز دی دا پوز د خپل ولس سره په جګړه اخته دی خپل خلک وژني شې ماشومان حلالوي زندانونه ډکوي کلی د منځ خوړي د امریکا د ملاتړ د دغه پوز څخه د امریکا د بل جنایت داستان چې په دې سیمه کې خلک شاهدان دي زما هیله دا ده چې د جګړو داستان ختم شي بشریت یو داسې وسا ژوند ته راوړو چې په سر کې د همدغه امریکا وي ولې بیل جګړې څخه بیل زور څخه بیل وسلې څخه په غیر له دې څخه موږ د اټومي جګړې د تهدید کېدای شي چې ډېرې نږدې مرحلې ته نږدې شوی د روسانو تهدید د امریکایان جدي وګڼي او دا جدید د ټول بشریت لپاره دی یوازې د امریکا د لپاره
نه شکل ګرچې ټول خبر دی ترامپ خو په خپل د لوري په مراسمو کې په خپل وینا کې ویلي چې د امریکا حیثیت او وقار په دنیا کې لوړوي او د دې لپاره به کار کوي نو تاسو ویلي چې دا ټول جګړې او جنگونه د امریکای دي د سو ملکونو نوم یاد کړل به دا چې التام د اوسېدي مداخله روانه دا مګر مونږ چې ګورو زمونږ په دې عمر کې خوده غ جګړې ټول د دینه شروع شو چې د پخوانی شوروي اتحاد سره لخرو په افغانستان يرغل کو او امریکا د افغانستان د خلکو سره ودرېده نو دا ټول یعنی دا ټول جنجالونه او شخړې د اغزي نه شروع شو زمونږ چې په یاد
ویتنام ولې نه یادوي کوریا ولې نه یادوي پر چین باندې د جاپان يرغل ول پر جاپان باندې د اټومي جګړې استعمال چا وکول تر امریکا جنایتکار حکومت د بشر په تاریخ کې نه دی تیر سوی نستا امریکا د بشر د غمیز اصلي عامل دی امریکا چې اصلاح تراله انسانيت تراله ټول بشريت انسانيت تراله
ښه
دا زما موقف دی تاسو د امریکا کارکونکي تاسو ملامت نه یاست
منګم یو اندازه تاسو ته ویل چې د شخړې د دیز نه شروع د تاسو نور مخکته سابقې ته ورغلی ښه په هر صورت
تشکر تشکر ما به جز شما میخواستم از نصری سم بپرسم که با توضیح محدودیت ها و امکانات که بر سر ایران هست تحریم ها و قطع فعلی که پول امریکا به افغانستان فرستاده نمیشه که تا چی مدت است و چطور پایان میفته میتونه طالبا از منافع ملی افغانستان که حال هر طرف کشانده میشه به خوبی دفاع میکنه یا ای که هر در هر جای با هر کشور مثل ایران فقط امتیاز داده برای که بقایش ثابت شده
منافع ملی افغانستان حفظ جان ناموس حیات مردم افغانستان است حفظ زندگی آبروماندی نی مردم افغانستان است کشوری که امروز بیش از 28 میلیونش زیر خط فقر است همی لحظه که کمک های ایالات متحده امریکا ظاهرا قطع شده دلار به 84 دلار 84 افغانی رسیده و بازار به رکود مواجه شده و امروز بانک مرکزی اعلان کرد که شما دچار احراز نشین ما را کنترل میکنیم ولی معاشات مردم بند شد و در بازار امروز مردم قدرت خرید ندارند کار بار و سرمایه در افغانستان سقوط کرده و فرار کرده و متاسفانه افغانستان در بزرگترین بحران قرار دارد که در 100 سال اخیر بود در 3.5 سال گذشته حاکمیت در افغانستان است که به قانون اساسی ندارد، دولت نداره، حاکمیت نداره، رهبر نداره، مرکزیت سیاسی از کابل فرار کرده و به گوشه دیگه افغانستان رفته. شورای رهبری که افغانستان رهبری میکنه مخفی هست و متاسفانه با زن افغانستان جنگ و جهاد جریان داره، با دختر افغانستان اعلان جنگ شده، با ملت افغانستان، با تمام دیگر اندیشهای افغانستان، با استادان پانتون، با دانشمندان، با خلاصه با تمام ملت. دولتی که یا حاکمیتی که پاسخگوی ملت نباشه، عرضی خدمات کده نتانه و متاسفانه هیچ چیز نتانه زیر کنترل داشته باشه. جناب حکمت صاحب گفتن که در وقت امریکا 21 گروه تروریستی بود، امروز یک گروه شاید باشه. آیا گزارشاتی که در بریکس گفته میشه، گزارشاتی که در شانگهای گفته میشه، مخصوصا در فرمات مسکو گفته میشه، در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از حضور القاعده، داعش، تی تی پی و غیره نام گرفته شده، آیا رهبریت حرکت اسلامی ازبکستان، نوزت اسلامی تاجکستان، حزب اسلامی اویغورهای چین و ده ها گروه دیگر در کجا هست؟ رهبریت القاعده در کجا هست؟ حلزاویری در کجا کشته شد؟ متاسفانه دفاع از طالب ها نباید به شکل باشه که منافع ملی رو زیر پا بگذاریم. دولت اداره طالب ها فاقد عرضه خدمات هستند، هیچ نوع مسئولیتی در مقابل ملت ندارند، کار به اهلش نسپردند. متاسفانه مطبوعات آزاد، شورای ملی و نهادهای دموکراتیک در افغانستان ممنوع قرار گرفت. طالب اصلا بر حاکمیت و حکومت کردن نامده، نه توانمندیش داره و نه ارادهش داره. طالب یک گروه ملیشی مسلح شورشی هست که فقط برای بیامنیتی و بی‌ثباتی منطقه ایجاد شده و تمامی گروه هایی را که در کنار خود داره با کشورهای منطقه را تهدید میکنه. به می دلیل است که طالب امروز افغانستان گروگان گرفته، ملت ما را گروگان گرفته، زنهای ما را، دختران ما را، مردان ما را، متقاعدین ما را. خلاصه متاسفانه در همچون شرایط اینا نمیتونن عرضه خدمات کنن و در مقابل این موجی از مهاجرت ها، موجی از فرار مغزها و سرمایه از افغانستان مخالفت کنن یا مقاومت کنن، بلکه طالب اصلا در بازار باز میمانه که هر کس از افغانستان میره پناهش به خدا. امروز گفته میشه که ایران 700 هزار افغان از شکل جبری در 3 ماه گذشته به افغانستان فرستاده، ولی در عین زمان گفته میشه که 700 هزار دیگه با داخل خاک ایران شده. اگر امروز به گفته آقای مزمل، زمان مزمل که در تلویزیون در برنامه گفت اگر دروازه‌های افغانستان باز کنین، کسی بر آزان دادن هم در افغانستان نخواهد ماند. و آقای مزمل کسی است که طرفدار شدید طالبا بود و امروز انتقاد میکنه که شما ظلمی را که امروز شما به ملت ما میکنین در 100 سال کسی نکرده. متاسفانه وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی افغانستان بیداد میکنه، ولی طالب اصلا و جز شلاقش بر ملت ما و بر فرق ملت ما و به حساب در حمایت از گروه های تروریستی هم فکر خود و صدور امو خشونت و امو ارهاب به کشورهای منطقه دیگه کاری نداره و افغانستان در شرایط قرار داده که خدای ناخواسته افغانستان به یک سوریه و سودان و سومالی دیگه ما بدل خواهد شد و در تحولاتی که در منطقه صورت بگیره افغانستان آسیب پذیر است. افغانستان متاسفانه در بازی های کلانی که صورت خواهد گرفت به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. هم روسا منافع امنیتی خود در افغانستان در خطر میبینن، هم چینایی ها میبینن، هم پاکستان میبینن، پاکستانی که بار بار افغانستان مورد هجوم قرار داد و امی ایران هم امروز برای اخطار دادن برای طالب آمده بود که در تعاملات بعدی باید بی‌طرفی اختیار کنی و الا به حساب ایر من حیث یک اوشتار برات میگم و الا هیچ بحث دیگی در سفر آقای عراقچی به نزد طالبان نبود و به می دلیل هم چون تعاملات کلان منطقه در جریان است، در میدان هوایی آقای نظری، لطیف نظری و استقبال وزیر خارجه ایران رفت. این چی معنا داره؟ به خاطر از این که همین بازی را که در عربستان سعودی، امارات، قطر، امریکا در میدان افغانستان میکنند، آمدن سفیر وزیر خارجه ایران برای طالب ها بسیار کدام اهمیت کلان نداشت. دیدارش با ای و او معنای زیر نداره که حتما روابط سیاسی اقتصادی امنیتی بهبود حاصل میکنه. اگر از آقای عراقچی اینا استقبال میکردن با در میدان هوایی پروتکل داده میشد و واقعا استقبال توسط وزیر خارجه طالب ها میبود. بنابراین بازی پیچیده است، ولی افغانستان در این بازی طالب نمیتونه افغانستان به حساب حفظ کنه. اما تو که در سال 2001 فرار کرد، باز هم فرار خواهند کرد، ولی افغانستان و ملت ما یک بار دیگه تباه خواهد شد.
من نتاسی نده با گروه چه افغانستان حفاظت چاپ و موجودیت که دلشی یا سنگ حفظ که دلشی افغانستان واسه به سوشی بی سبرو کو بیرتا به بحثت ایدام آور کو دیره من نتاسی.
اتصال زموږ استاذ پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه اوریدونکو د سپین خبرې یا روکو راز پروګرام درن اوریدونکو مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. نن موږ د دوه تنو کارپوهانو وایس نصیری صاحب ډاکټر حکمت الله حکمت صاحب سره په دې غږ کې و چې د ایران خارجه وزیر د یو هیئت سره افغانستان ته تللی دی. په کابل کې د طالبانو د مشرانو د خارجه وزیر او ملا حسن اخوند سره کتلی دی، په ځینو مسلو غږېدلی دی چې ذکر شوی دی. او موږ سره سوال دا و چې نورې به څه خبرې کېږي، دوی نور په کومو مسایلو باندې غږېږي، ایران ته څه شی مهم دی او افغانستان ته څه شی مهم دی او آینده به څه. زمونږ دواړو میلمنو خپل نظریات تر ډیره حد پورې سرګن کړل. ما ته دلته یو سوال دی چې مخکې ذکر وشو چې پوتین او پزشکیان ستراتیژیک تړون امضا کړ، دلته چین، هند، پاکستان او بخې روسیه دوی سره خپل منځو کې ائتلاف کړی دی. دغه ائتلاف د امریکې په مقابل کې څومره قوي دی، څومره قوي ګڼل کېدای شي؟ یو او بل، د امریکا خو چې خپل عسکر د افغانستان نه ووته ویستل او ناټو قواوې د افغانستان نه ووتې، امریکا دا خبره وکړه چې کچېرې زمونږ امنیت ته خطر پیښیږي، موږ د امریکې نه د منځني ختیځ نه هر ځای کې چې موږ اډې لرو دا غېزې نه موږ کولی شو چې خپل امنیت غم وخورو. دې ته ضرورت نشته چې موږ بیا افغانستان ته ورشو او هلته خپل عسکر ولیږو او وایستو. نو دغه ملکونه د څه شي له امله دوی د امریکې نه ویریږي او خطر لري؟ څه خطر دی په منطقه کې د امریکا نه هغه ته د ګاونډیو هیوادونو ته؟
ډېره ښه پوښتنه ده، یو عمیق تحلیل ته ضرورت لري. زه به په لنډو کې راوسپړم. کوم وخت چې سړه جګړه ختمه شوله، د ګرباچوف او د ریګن ترمنځ فیصله دا وله چې په درې کال کې به د وارشاو تړون د منځ څخه ځي او بیا په تدریج سره د ناتو تړون هم خپل پوځي تشکیلات د منځ وړي. نړۍ به یو سلحامیزه او د درو ډوه اتمي سلاو راټولېدل به تر 15% پورې وسی. درې تړونه وسول چې دغه درې سره تړونه د شوروي د وخت مشرانو او د امریکا د وخت مشرانو امضا کړل. دغه درې سره تړونه امریکایانو نقض کړل. په داسې حال کې چې په 1993 کې د ایلسن سره بل قرارداد وسلو چې ناټو به د پخواني شوروي جمهوریتونه خپل غړیتوب ته نه مني، مګر نن د بالټیک درې هیوادونه د ناټو غړي هیوادونه. بل قرارداد د همدغه ایلسن سره امضا سلو چې شرقي اروپا ته به د ناټو ستراتیژیک سلاوي نه راځي. نن د امریکا ستراتیژیک سلاوي په رومانیا او په پولند کې ځای پر ځای دي. تایوان د چین تاریخي خاوره ده، امریکا هلته پوځي اډې لري، سلاوي ورته ورکړي، چین ته یې نه مني. پس نو د نړۍ ویره د امریکا څخه د هغو سیاستونو انعکاس دی کوم چې امریکا تر اوسه پورې کړی دی. لیبیا کومه سلا درلودل چې عمر قذافي وخت سره په وینو ولړلې او تر اوسه پورې د هغوی ثروتونه امریکایان غلا کوي. عراق کومه کیمیاوي او اتمي سلا درلودل چې هغه وزیر خارجه هغه بدمرغه ناسو په ملل متحد کې ول عراق لري. څه سلا هغه سلا په کوم ځای کې موجوده ول؟ په افغانستان کې کوم تهدید ول؟ زه تاسو ته په اطمینان سره د یو افغان، د یو مسلمان، د یو حقوقدان په توګه وایم، په افغانستان کې هیڅ سیاسي تشکیل د ترهګری ډلې نشته. کاوغوریان دي دا په پا پاکستان کې دي، که د ازبکستان د جنبش اسلامي ډله ده دا د پاکستان د پوز په اډو کې دي، که دا هیڅ خراسان دی هلته دی. مګر په ورته وخت کې امریکایان څلور پوځي هډې د بی پیلوټو لپاره په پا پاکستان کې لري. ولې پر دغې باندې امریکایانو یو وار اعتراض ونه کول چې د پاکستان پوځ ولې ترهګر روزي؟ طالبان د خپل حداقل آینده فزیکی ژوند لپاره دا مننه ده چې دوی ضرورت نه لري چې د نورو ملاتړ وکړي. دا سید چې پاکستان طالبان یو دینی مذهبي ډله ده، مګر څه مجبوریت نه لري چې هغه د هلته عرب او نور وروزي. بناان کچیر په نړیواله کچه باندې د ترامپ هغه شعار چې په تاکونو پر وخت ورکړی و عملی شي، زه باور لرم چې نړۍ به ډیره مسؤونه شي، د تهدید څخه بل لري شي، کړکیچ ورامخ راکم شي، او دغه نظامی بودیجه په چپ وحشتناکه توګه باندې مخ په زیاتېدو ده، دا به کم شي. مګر که امریکا داسې شعارونه ورکړي چې کاناډا د زموږ یو پنځوسم ایالت شي او ګرینلند ډنمارک پر موږ باندې په زور خرڅ کړي، او د امریکا لپاره د اوپک د تیلو بیا راټیټه کړي او تولید زیات کړي او دا فرمایشونه دی، بیا نو د نړۍ یوازینی بادار امریکا په دغه سیاستونو کې خپل ماتیږي، او په دې کار کې چین، روس، د بریکس هیوادونه، نور هیوادونه لا سره ورکوي. تاسو پوهیږئ چې پر روسیه باندې وحشتناک بندیزونه لګیدلی دي، مګر روسیا څومره تیل چې اروپا باندې خرڅوله یوازې نن پر هند باندې خرڅوي، نو روسیا خو په دې کې ماته نسوله، اروپا ماته سوله. په دغه اروپا کې چې زه تاسو سرناسمه، په دغه بډای هیواد کې سویډن کې د انفلاسیون کچه درو څلور سلنه جګه تللې ده، د کرون ارزښت د څلور څخه چې یو ډالر اوس یو لسته رسیدلی دي، قیمتونه جګ دي، متقاعدینو ته پر وخت باندې حقوق نه ورته ورکول کېږي. دا د اوکراین د جګړې قیمت چې امریکایانو شروع کړل، بایدن شروع کړل، قیمت یې اوس د اروپایانو څخه غواړي. بناً د امریکایانو په سیاست کې اصلاح د بشریت لپاره هغه پیغام دی چې بشریت انتظار لري. دغه هیوادونه په حقیقت کې د امریکا تهدید نه وړي، د امریکا د منځ تلل نه وړي، مګر دا هیوادونه مستقیما د امریکا تر تهدید لاندې دي، تر فشار لاندې دي. دا امریکا ده چې بشریت ته تهدید ده، نه شوروي ده، نه زه د شوروي مستقیم قرباني یم، زنداني کړی یم، په مقابل کې ورته درېدلی یم. الحمدلله چې شوروي نن نشته، مګر تر شوروي د امریکا امپراتوري د بشریت لپاره ډېره وحشتناکه ده. که د فلسطینیانو په طرفداري باندې دوی نه درېږي، همدغه ښاغلي ترامپ بیت المقدس د اسرائیلو د نی په توګه باندې ونه منلی، وره نغللی، سفر یې ورته نه کولی. په تیره دوره کې د 50,000 فلسطینیانو د مړینې په خاطر باندې یو اړ دوی تسلیت ویلی دی، د نسوه حماس خاطر باندې 50,000 ماشومان او ښځې وژل، او دې ته دوی د ترهګرۍ سره جګړه وایي. راځي چې یو څه وګورو. زه ستاسو په ټوله معنا باندې پوهاوی کولای سم. تاسو درانه با عزت مسلکی قدرونه ژورنالیستان یاست، مګر دا مه هیروئ چې موږ پوهیږو چې تاسو د امریکا د یو رسانۍ مشخواره یاست. مګر زه چې الحمدلله مستقل یم، تر خدای را لاندې نه د طالب پروا لرم چې ظلم کوي. طالب ته مې ویلي دي چې د انجونو د مکتبونو تړل خیانت دی، جنایت دی، او بالاخره هغه څه دی چې تاسو هیڅکله تاریخ نه عفو کوي.
حکمت صاحب، زه به یو خبره وکړم. ډاکټر صاحب، حکمت، زه به یو خبره وکړم. که په امریکا کې دغه ازادي نه وي، او موږ ژورنالستانو دغه ازادي نه لرلی، تا ته د امریکا کې داخل کې دغه ازادي معلومه ده، نو تا اجازه لرله چې دغسې خبرې په امریکا کې وکړي؟ دا د امریکا د حکومت او د دوی د ډیموکراسۍ زور او قوت دی. دا ومني د ټولو سره چې دلته هر څوک حق لري خپل نظر ورکړي. همدغه راډیو د امریکا په پیسو باندې چلیږي، مګر تاسو دلته ناستاسې امریکا ته دغسې خبرې کوئ او وایي چې په دې دلیل، په دې دلیل، په دې دلیل د امریکا پالیسۍ په جهان کې ناکامې دي. دوی حق ورکړی دی خلکو ته. منګه سید چې په امریکا کې کار کوو، د دې زموږ شخلو، مګر منګه مطلق ازادي لرو. تاسو دوه قسم د دې لپاره راغوښتي چې تاسو هر یو خپل نظر ورکړئ او غو توازن برقرار شي. منګه بحث ځکه نه کوو چې منګه سوال واچو، مثلا مو بس تاسو دوه ته پریخې ده، کني د بحث لپاره چې پر رادیو کې لري به خلک حاضر دي چې بس کی.
بله بله، مخصوص
من خصم سره خواهش کوم تاسو نه ډیره مننه. بله،
با گفتای سپا جان که ایرم اضافه بکنیم که ما هیچ وقتی از طرف هیچ کسی دیکته نشدیم. باعث ژورنالیست ما صبح مشوره میکنیم با تیم خود، روی کدام موضوع صحبت میکنیم، موضوعات داغ خبری چی است و از کدام تحلیلگر ما دعوت به عمل میاریم که در برنامه ما شرکت بکنن و نظر خود ارائه بکنن. اما نظر شما باعث یک تحلیلگر نظر خود شماست. ضروری است که موقف صدای امریکا را او بیان بکنه. هر نظری که شما یا جناب ناصری صاحب و همه تحلیلگرای ما در برنامه ما میتین، این فقط و فقط نظر خود شماست. ما این موقف ما را یک بار دیگه بگویم که بیان نمی کنه. اما پس اگر بیم سر محتوای برنامه،
بله منگه پا دی بندی خوشحالیه گو چه دلتا کارپوهان رشی معلومات ور که خلکو تا دوی خپل نظر و ای خپل تحلیل و که چه خلک واری پوشی چه دنیا که سهال ده ستا نظر داسه بود و ناصری صاحب نظر اغه داورو مونږه ساسي دوړو نظر ته احترام لرو، مګر په کارکونکو په حصہ کې ما صرف هم دومره ارزو کوم چې مونږه مطلق ازادي لرو، دلته مونږ ته هیڅ شی نه ډیکټ کیږي، ما شخلو کار کوو دا مو حق دی.
بله، و تمام نشرات ما را گفتم میتونم بر شما با نظرات ادیتورایی که ما داریم همگی هیچ وقت یک جانبه نیست، هیچ وقت به نفع یک نفر نیست و به نفع یک کس نیست.
خب
و بر اساس معیارهای ژورنالیسم بین المللی استوار است. پس بگردیم سر موضوع برنامه. جناب ناصری صاحب، آقای دکتر صاحب حکمت گفتن که افغانستان تهدید نیست و بدون شک افغانستان وضعش رو به وخامت رفته میره. چگونه چه راهی میتونه که افغانستان از بنبست فعلی نجات بده؟
برگشت حاکمان فعلی به منافع ملی، واقعا از راه زور و غلبه نظامی و سلاح و جنگ و انتحار و انفجار و کشتار و زدوندهای استخباراتی اینا به قدرت رسیدن. در 25 سال ایجاد از اینا، تمویلشان، تجهیزشان و اهدافشان بر ضرر افغانستان بوده و امروز هم کوچکترین التفات به مردم افغانستان، به سرنوشت افغانستان، به زن افغانستان، به مرد افغانستان و هیچ کس نداره. و تا زمانی که یک گروه ظالم و یک گروهی که از نظر فکری، از نظر دانش دینی، از نظر دانش مدرن جاهل هستند و اینا برخلاف اساسات دین مبین اسلام، بر اساس ارزش های دموکراتیک، بر اساس ارزش های بین المللی و میثاق ها و کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی قرار دارند، افغانستان زیر سلطه خود دارند و به زور تفنگ و انتحار و انفجار میخواهند باز هم حاکمیت کنند. متاسفانه تا زمانی که همچون گروه با قدرت باشه، منافع ملی افغانستان، سرنوشت مردم افغانستان زیر پا هست. در دباد به مسئله معاش دلاری که پیشتر یک مسئله گفتن، شما اگر صدای امریکا دلار میگیرین، رژیم سابق از ایالات متحده امریکا ماوار مثل که امروز طالب ها میگیرن کمک میشدن و سالانه تمام بودجه افغانستان، بودجه نظامی و
دیر مننه وایس ناصری صاحب محترم، دیر معذرت خواهم د خبرون وقت ختم شو. دکتر صاحب حکمت تاسې نه مننه، ناصری صاحب محترم تاسې نه مننه معلومات و نمو، ان شاء الله این د خبرون کې بیا د خیر سره
حتما. از هر دوی شما هم تشکر میکنم و از بیننده های محترم. برنامه بعدی ما روایت امروز است که ژیلا نوری هم کارم خدمت شما تقدیم میکنم. خداحافظ.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا نوزبای هستم.
احمد سیرجیا هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.